اړه باندې وروستي معلومات تر سره شریکو. د غرض اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور ګټور دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاد مه باسئ، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د جرمني د شنو یا د چاپریال ساتنې ملاتړې ګوند مشر امنیت وروسته له هغې د پولیسو لخوا نیول سوی چې د جرمني د پارلمان د وروستي اقدام په ترڅ کې ورته د مرګ ګواښ سوی دی. دغه راز روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبر رای ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه.
د لوګر د استناف په سارنوالۍ په نننۍ حمله کې د یادې ادارې د رئیس په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلې له ملي شورا غوښت چې د انتخاباتي اصلاحاتو برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمان ژر تصویب کړي. او د افغانستان د ملي جبهې په نوم د حکومت د اپوزیسیون ډلې مشر وایي د حکومت د ستراتیژیک سکوت په وړاندې چوپ پاتې کېدل به وضعیت لا پسې خراب کړي. بشپړ خبرونه اوري. د لوګر ولایت سیمه چارواکي دا منی چې د نوموړي ولایت د استناف سرنوالي رئیس محمد اکرم نجات او د دغه محکمې شپکتنه کارکونکو د وسلوالو مخالفینو په عمله کې وژل شوې دي. د لوګر ولایت وایي سلیم سالی ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد اکرم نجات تر حملې څو شیبه مخکې د لوګر ولایت د استناف سرنوالي د رئیس په توګه معرفي شوی وو. د ښاغلي سالی په وینا په دغه عمله کې د استناف سرنوالي کارکونکو او نور ټول درویش کسان ټپیان شوی دي. سیمه چارواکي وایي چې د غامله د دوو کسان لخوا شوی چې دواړه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. تر دې مخکې د لوګر والی محمد علیم فدایی دا منلی و چې عمله کوونکو په پوزي نفرم کې د غامله تر سره کړی دا وتلول طالبانو د عملی مسولیت منلې ده او دوی د خپل مرګرو د اعدام غچ بللې ده. څو ورځې مخکې د کابل په باغ دوت سیمه کې هم د طالبانو بانو په وینداري عمله کې چې د میدان وردګو ولایت د محکمې په مامورینو شو و یو لس سره وشل شوی او څلور نو ټپیان شوی ول. تیرونه د غزنی د استناف محکمې هم د طالبان لخوا عمله وشوه. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډه ډلګۍ وایي چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ پولیسي جرګه دا حق نه لري چې تر وی میاشت زیات د قانون د پیشنهاد شوی طرح رد یا تایید وزندوي. د تیفا یا د شفافو انتخاباتو رئیس نعیم ایوبزاده له ملي شورا غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی تخنیني فرمان تیر کال د ولسی جرګې لخوا رد شو چې اوس مهال په دې اړه دوهم تخنیني فرمان په ولسی جرګه کې دی خو د تصویب لپاره پرې باس نه شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې درې اونۍ په دغه فرمان کار روانو چې نن په ګډ کمیسیون کې وروسته شو. او د افغانستان ملي جبهوي یا د حکومت اپوزیسیون انتقاد کوي چې د ملي والی حکومت په هیواد کې د امنیتي او سیاسي بورانونو د مدیریت توان نه لري. دغه جبهه مشر انور الحق احدین په کابل کې ټول سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه وغوښتل چې نور د حکومت د ستراتیژیک سکوت په اړه چوپ پاتې نشي کنه وضعیت په لا پسې خراب شي. دا تر دې مرحله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د جرمني د شنو یاد چاپیریال ساتنې ملاتړي ګوند مشر امنیت وروسته له هغې د پولیسو لخوا نیول شوی چې د جرمني پارلمان د وروستي اقدام په ترڅ کې ورته د مرګ ګواښ شوی دی. د جرمني پارلمان درې ورځې وړاندې په اوله نړیواله جګړه کې د ترکانو د عثماني امپراتورۍ په جریان کې د ارمنانو وژنه د ډلیزې وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د جرمني د ویلت ورځپاڼې د دغه ګوند مشر جیم اوزدمر د یوه ویان له قوله خبر ورکړ چې وایي موږ ته تر اوسه پورې داسې په لوړه کچه د مرګ ګواښ هېڅکله هم نه و شوی. پارلمان ته دغه لایحه چې په نږدې قاطع اکثریت تصویب شو همدې ګوند وړاندې کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ وویل د ارمنانو له مسلې څخه په ټوله نړۍ کې د ترکیې د برنامولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. هغه وویل هیڅکله به د ډله ییزې وژنې تورونه ونه مني او زیاته کړه جرمني چې پخپله د دوهمې نړیوالې جګړې سابقه لري حق نه لري چې د ارمنانو د وژنې په اړه تبصره وکړي. کله چې د جرمني په څیر یو هیواد چې باید د ځمکې پر سر وروستی هیواد وي چې د ډلهییزې وژنې په اړه خبرې وکړي موږ د دغسې جنایت په ترسره کولو تورنوي دا یو تناقض دی. د جرمنی د پارلمان لخوا تصویب شوی لایحه د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون آرمنانو وژنه ډلهیزه وژنه نومولې ده. روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافعې ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅنه کوي. د روسیه د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف نن په سنګاپور کې په امنیتي کانفرنس کې وویل دا ډیره خطرناکه ده چې یو هیواد د نورو په لګښت خپل امنیت تامین کړي. انتونوف وویل روسیه په اصولو کې د هوایي مدافعې د سیستم ضد نه ده، خو هغه پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د دغې مسلې پر سر خبرې ان ترسره کوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې په عمومي امنیتي میکانیزم انتقاد وکړ او زیاته کړه په سیمه کې اوسنی امنیتي میکانیزم تر ډیره پر پوځي ایتلافونو ولاړ دی چې هغه نشي کولی د باور او دو اړخیز تفاهم د فضا د رامنځته کیدو سره مرسته وکړي. چین د هغو لوړ پوړو امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو چې ویلي د پیکینګ بل انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکړي، یو ځل بیا د هیواد جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ. د چین د پوځ مشر نن په سنګاپور کې په امنیتي کانفرنس کې وویل چې دوی نه غواړي جنجال جوړ کړي خو له لانجې هم نه بیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یوه ورځ مخکې له منګولیا څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې پیکینګ باید د چین د جنوبي سمندرګي په سیمه کې د هوایي مدافعې د په نښه کولو د زوند رامنځته کولو له پلانونو لاس واخلي او زیاته کړه چې دغه سیاسي اقدام به پارون کوي او سیمه به ثبات کړي. چین په 2013 میلادي کال د دې سیمې پر سر دغه لانجمن سیستم ایجاد کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په همدې ورځ وویل چې متحده ایالات غواړي چې د آسیا د امنیت تضمینونکی پاتې شي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند ورو ورو بیرته عادي کیږي او د سیند اوبه په ښکته کیدو دي. د فرانسې د چاپیریال ساتنې وزارت وویل د دغه سیند اوبه چې یوه ورځ مخکې 6 متره و 10 سانتي مترو ته لوړې شوې وې، نن 15 متره و 70 سانتي مترو ته اوبه راښکته شوې دي. د پاریس لوی پالیس نندارتون نن پرانستل شوی، خو لوري او اورس موزیمونه او نور ځایونه د سیلابونو له امله چې په 1.5 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی تر اوسه تړلی دي. د پاریس او لویرویلي څخه له 20,000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دغو سیلابونو به له 600 میلیون ډالرو زیات تاوان اړولی وي. په جرمني، فرانسه، بلجیم او رومانیا کې په وروستیو ورځو کې له سیلابونو سره په تړاو پیښو کې ټول 13 کسان مړه شوي دي. او د نړۍ تر ټولو لوی د سیلانیانو کښتۍ خپل لومړنی ازمیختي سفر بشپړ کړ او د هسپانیا د بارسلونا بندر ته ورسیده. د سمندرونو د هارمونی په نوم دغه کښتۍ چې 1 میلیارد ډالر پرې لګول شوی د مې په 9 د انګلند له ساوت هامپټن څخه خپل لومړنی سفر پیل کړی و چې نن بارسلونا ته ورسیده. دغه کښتۍ چې فرانسې جوړه کړې 16 پوړونه لري او د پاریس د ایفل برج هم لوړه ده. د دغه کښتۍ اوږدوالی 3.2 متره دی او 6,300 مسافر پکې سپاره دي. 2,500 د خوب کوټې او 30 د لامبو وهلو حوزونه لري. په امریکا کې میشته د کارابین سیلاني شاهي کمپنۍ د دغه کښتۍ مالک ده.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 8 دقیقې سوې. د لوګر ولایت استیناف څارنوالۍ نن وسلوالو طالبانو برید وکړ او د دغې څارنوالۍ وژه. په دې اړه په همدې خپرونه کې معلومات درته خپریږي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د بهرنیو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اړینه ده چې یو شمېر امریکایي ځواکونه د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې سي.
نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناټو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
نور مسایل هم لرو. په کورنیو راپورونو کې دا هم اوري چې په کندهار کې په لومړي ځل له دیني عالمانو غوښتنه سوې چې د پولیو د ناروغۍ په برخه کې د خلکو د شک لرې کولو لپاره فتوا ورکړي.
زما د کور مخامخ د 4 کالو کوچنی د شیرې سمړسونن څلرم، معلومه ده چې واکسین بیانې سوی که سوی باید داسې پر تېر سوی وای لکه څرنګه چې هغه زموږ پر ماشومان.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو د پلټنې خبرونه هم لرو. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو شهرونو کې د افم په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1260 نوي څپو باندې اوریدلای شي. اوس هم لمړی راپور د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تورلستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور ګټور دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې موجوده امریکایي ځواکونه کم نه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورټ کې.
جمهوری ریاست وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ محسوس وي، د مبارزې لپاره یې د ناټو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا شته. د جمهوری ریاست مرستې لویان د واخان مینپال د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول کورنۍ غواخونو د دفکولو ورتیا لري، خو په خبره یې بهرنۍ ترهګرې ډلې باید د بهرنۍ لخوا وځپل شي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دې ورتیا لري او د ورتیا وښودل شي د افغانستان د خلکو او خاورې ساتنه کولای شي. ولې د نړیوالو ترهګرو غواښونو ته په کتو سره ارکیالی دلکیری چی ناتو په ځنګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
دا مهال د امریکا 1700 ځواکونه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت مختبیایي او کله ناکله پر بیلابیلو وسلوالو مخالفینو هوایی حمله هم کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پلان دادی چې د دغو 1700 عسکرو نیمایي برخه د روان 2014 کال په پای کې له افغانستان وباسي، خو یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې سره مخالفت ښودلی. د امریکا دیارلسو متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې ښکېل پاتې شوي دي، له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری کم نه کړي. دغو پخوانیو لوړ رتبه امریکایي مقاماتو دا غوښتنه په یو پرانیستي لیک کې کړې چې نېشنل انټرست مجلې د جمعې په ورځ خپور کړی دی. د متقاعدو چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوسنیو 1700 سرتیرو موجودیت به د افغان سرتیرو او افغانانو د روحیې په لوړولو، د طالبانو د مورال په کمزوره کولو، د کډوالۍ د څپې په مخنیوي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ټاکلو کې هیله بخونکی رول ولوبوي. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي، خو حکومت باید هغو مخالفتونو ته هم پام وکړي چې د بهرنۍ ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. د سولې او شخړې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل حتی په کابل کې یو شمېر کړۍ د بهرنۍ ځواکونو د حضور مخالفت کوي، چې ولسمشر باید د حساسیت ته پام وکړي.
د امریکا حضور تر یو وخت پورې ډېر لازمي دی، چې د افغان ځواکونو تر اوسه پورې د دې توانایي نه لري چې خپله ټول تهدیدونو سره چې موږ مخامخ یو په صحیح معنا جواب ورکولای شي. دا دوم فاکتور هم باید وکتل شي. حتی په کابل کې داسې مشران اوس ناستې دې ته کمپاین کوي چې آیا د امریکا حضور په افغانستان کې ګټه د کتاوان دی. که چیرې رئیس جمهور اشرف غنی او دولت ته دې کوشش کوي چې امریکا پاتې شي، دلته به داسې مخالفتونه البته سیاسي او په د کابل څخه دا بیا ستونزې راولاړولای شي.
ښاغلی اعظمي وایي د بهرنۍ ځواکونو په پاتې کېدو ممکن جګړې نور هم زور واخلي او طالبان به هم د اوس په څیر د سولې له خبرو لري پاتې کېدل غوره کړي. خو له دې ټولو هیلو او اندېښنو سره سره معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر به په افغانستان کې موجوده ځواکونه پرېږدي او کله پرېکړه سره سم به یې د 2018 کال په پای کې ټول وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوونه د سهار تر وو بجو پر بیا پر همدې څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. اوس هم د لوګر د نن ورځې د پېښې په اړه یو مطلب. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د نن ورځې په پېښه کې د لوګر د ولایت د استیناف څارنوالۍ رئیس او شپږ نور وژل شوي دي او درویشت تنه ټپیان شوي دي. د دې پېښې د څارنوالۍ په اړه زموږ همکار نسیم شفق د لوګر له والي محمد علیم فدایي سره مرکه کړې.
فدایی صاحب، د نن ورځې د پیښې په اړوند په پل عالم کې کراتو وایاست چې تلفات څومره دي او دغه پیښه څنګه شوې ده؟
ټول ټال درویشت کسه سطحي زخمیان دي او اووه کسه شهیدان شوي دي، چې په شهیدانو کې درې ملکي هم دي او همدارنګه د استناف د څارنوالۍ نوی جدید تقرر رئیس چې محمد اکرم نجات نومېده هغه هم متاسفانه په دغه پیغه کې شهید شوی دی او درې کسه ترستان زمنګ دي ځواکونو لوري هغوی هلاک شوي دي علتون څه دي عوامل څه دي یا له دومره شدیدو تدابیرو امنیتي تدابیر څنګه وخت شوی ده دې لپاره موږ ونډونیوالا او امنیتي جلسه مو ونیوالا کمیشن معذب کړ د ملي امنیت رئیس په مشرتابه باندې او دغه کمیشن به هر اړخیزه څېړنه کوي او هغه به ټول اعلان آیا دا کسان څنګه داخل شوي دي په کوم یونیفورم کې داخل شوي دي آیا د امنیتي ارګانونو غفلت آیا داسې سوه آیا دا کوم نور تکتیکونه په کار وړل شوي دي آیا مواد یا داخل مخکې مخکې په ځای شوي دي وروسته په ځای شوي دي آیا دا ټول هغه پوښتنې چې د ملت سره دي یا د ژورنالستانو محترمو ژورنالستانو سره دي دغو ته به انشاءالله دغه کمیشن
یعنی دا منی فدایي صاحب چې بې پروايي سوې د غفلت کوونکي به مجازات کیږي
ما درته ویل چې د مجازاتو او د مکافاتو او په پولیسو او امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو پر وړاندې باندې لوی خند او اساسي خند هغه د سیاسيانو متنفذو زورمندانو هغه دخالت دی او تر څو چې دغه دخالت موجود وي او دغه موضوع موجود وي زه فکر کوم دا به ولسته او همدارنګه تاسو ته یو دروغجنه وعده وي چې منګ با په پولیسو کې بنسټیز اصلاحات راولو.
ځوان
ترې کښه پولیس وژل شوې ده. تا کار اوس نشته نه بچي تا کار مریض راغی تا
باندې آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
د لانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
محکمه ده لوګر ده نن ورځې د پېښې په اړه د دغه ولایت له والي حلیم فدای سره د ازادي رادیو د خبريال نسیم شفق مرکه واوریدله. اوس هم ځو کندهار ته. په کندهار کې په لومړي ځل دینی عالمانو غوښتنه سوي چې د پولیو د ناروغۍ د واکسین په برخه کې د خلکو د شک د لرې کولو لپاره فتوا ورکړي. ویل کېږي چې د کندهار په یو شمېر کلو بانډو کې خلک شک کوي چې د پولیو واکسین د ماشومانو په وړاندې خطر پېښوي. محمد صادق رښتینی د دینی عالمانو د غونډې ته ورغلی او په دې اړه راپور لري.
کته هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او باندو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین ساز کې د ماشومان لپاره خطرناک دی او د دوی په کې د ماشومان په نوري ناروغي پیښوي. خو د هیواد سرتاسري دنیا عالمانو دا ثابت کړي چې د واکسین ساز کې حلال او د ګوزند ناروغي محوکونکي دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دنیا عالمانو پکې ګډون کړی وو. دنیا عالمانو خلک به سوال چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپل ماشومان ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کښنیانو واکسین کړی او ما ته ثابت او په خپل زما د کښنیانو په شری به زحال ته پویدم چې د دبه دانی ختلې وي په کوڅه کې به دانی ختلې وي کار به د شری خلاصو او نن څلرمه د زما په کلی کې په سپین بولده کې زه چې چیرې ختم د جامعې حاجی ولی جان جمال تبلیغي مرکز و څنګه زما د کور مخامخ د څلور کالو کښنی د شری سمړو سنن څلرمه معلومه ده چې واکسین بیانې سوی کسوی باید داسې پر تر سوی ویل کسرنګ چې هغه زموږ پر ماشومان
یا تاسو درد درا کوي من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګوزړنا شغورو چې ترڅو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سر بلندۍ لپاره قرباني وړاندې کی
چې موږ ستاسو سره په دې ټول پروګرامو کې موافق یو خصوصا زدا کده لرم
اړوند روغتیایي مسؤلینو هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطري وبلل او له ټولو دنیا عالمانو وغوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامي روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضی او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولی پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
دا ناروغي نن ورځ په نړۍ کې نشته معلومه سوې ده دا د واکسین په واسطه نو د دې څخه لوی ثبوت د واکسین په اړه ونه وي ځکه چې د چشک ناروغي نن ورځ هېڅ ځای کې نشته منځ ته راځي. یو حقیقي چې موږ د واکسین چې موږ سیواس کو هغه وایي وایي د کندهار نفوس تر 2.5 میلیونه اوړي. دلته قرارداد وزارت کې سیاتامي د 2 لکو په اساس کوي. لویه ستونزه چې مکتب مستي کلینیک خطا دی سهمیه سامانه راکول کېږي هغه د هغه د نفوسو ستونزه
دا مهال په ټوله نړۍ کې د پولیو یا فلاج ناروغۍ له منځه تللې، خو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لا هم د دغه ناروغۍ پېښې لیدل سوي. چارواکي وایي چې سږ کال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه یوه د ګزن پېښه ثبت سوې ده.
اوس هم د ننګرهار ولایت د معارف په برخه کې یوې ستونزې ته مخه کوو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي که د تړل سوو ښوونځیو په پرانیستلو کې پات راغلو نو د ناامنه سیمو څخه کډه سوو زده کوونکو ته به په هماغه ساحه کې د زده کړې زمینه برابره سي. په دې اړه د ننګرهار څخه زموږ همکار شاه محمود شینواري دا راپور چمتو کړی.
د هسکې مینې ولسوالۍ د تخنیکي او مسلکي زده کړو لیسې د شمې په ورځ په لومړۍ فراغت غونډه کې د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وویل لا هم د شینوارو په ځینو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ولایتي اداره هڅه کوي چې د دې ستونزو لپاره د حل لار ولټوي. نوموړي وویل که چیرې په ولسوالیو کې تړل شوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص نه شول نو دوی مکلف دي چې کډه شوو زده کوونکو ته په هماغه سیمه کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
کدا خبره ډیره تورانی کیږي بالکل باید موږ ته دې ته انشاءالله آمدگی لرو باید آمدگی ورته ولرو چې موږ ځوانانو ته باید دلته تعلیم زمینی برابر شي. ډیره هڅه به انشاءالله په دې کوو. زه بیا تکرار وایم ډیره هڅه به په دې کوو چې هغه صاحب باید چې ښوونځي کې بندي باید ښوونځي خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هسکې مینې، اچین، نازیان او ځینو نورو ناامنو سیمو کې له څه باندې 1 کال راهیسې د داعش له ویرې ښوونځي تړل شوي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د معرفت فریسات مطبوعاتی مسئول محمد عاطف شینواری یاد ولسوالی د افغان دولت لمرسو څخه به برخې راکړه. نو موړي ویل ولایتي اداره به د شینوار ولسوالی او د مشکلاتو په اړه یو اداري ناسته برابر کړي او ټول رئیسان دې توادار کړي چې د خپل فعالیتونو ساحه تر شینوار ولسوالی ورسې. یو ګیرمدار چې
ځنګړې مجلس په ځای مجلس کې د هاس کې د پاره وخت کې هغه کوم رئیسان چې په دې برخه کې کار کوي مخ ورسوالی د پروژو درنو کړه کزرات په خلک د صحت او خلک په صحت کې مشکلات ځنګړې مجلس جوړ کړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د ولسونو د وړاندیزونو په مقابل کې ژمنه وکړه چې ډیر ژر به ټولو ادارو په ګډون د شینوارو ځوانانو سره ناسته کوي او د شته ستونزو د حل په موخه به پرې خبرې وکړي.
د ټولو ولسوالیو د غوښتنو سره سم چې واقعا په دې اخر کې ډېر ستونزې ګاللې کولای شي چې وخت من سره ارتباط ونیسي چې من په دې برخه کې څه کولای شو. من کولای شو ستاسو سره په یو ځانګړي د سکیورټي ادارو یو مجلس تاسو سره برابر کړو تاسو ته او ستاسو هغه غوښتنې چې زمونږ د ادارو نه لري رسمي ادارو نه لري یا نور چې ستاسو سره کوم غوښتنې وي من کولای شو د ادارې تاسو ټول نه وګورو تاسو سره یو ځانګړی مجلس ولرئ هغه خپلې غوښتنې چې څه لري هغه به ټول سره مطرح کړي او تاسو ته باید ځواب ووایي.
کلیوی خو د هسکې مینې ولسوالۍ شاوخوا ته ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، خو بل خوا د دې ولسوالۍ د مسلکي زده کړو لیسې څخه 95 تنه فارغ شول. دوی غوښتنه کوي چې دغو زده کوونکو ته دې د لوړو زده کړو یا هم په ځینو اداراتو کې د عملي کار زمینه برابره کړي.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې مو د تړل سوو ښوونځیو په ارتباط باندې د شاه محمود شینواري رپورټ اوریدی. اخوا په پکتیا کې بیا یو شمېر خلکو مدني فعالانو د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په وړاندې مظاهره کړې ده. دا چې د خلک څه غواړي او دا مظاهره کله پیل شوې ده او دقیقا د دوی شمېر څومره دی همداسې بر سره د پکتیا له مرکز ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیم تماس دی. تپان صاحب، د دې مظاهره هدف څه دی او دغه کسان چې راټول شوي دي دا څه وایي، د دوی غوښتنه څه ده؟
مننه سلامن صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاویل 13 ورځ د پکتیا یو شمېر مدني ټولنو د پکتیا ځینې قومي مشرانو چې تعداد یې سلو نه اوښته د قومي مشرانو او د مدني انډول د مدني ټولنو د غړیو دوی سلګونه تنه په دې خاطر راوتلي وو چې او د کاري مرج اجتماعي د ریاست دروازه تړلې او مخه کې خیمه درولې ده. چې ورمه ورځ د کاري مرج اجتماعي وزیره پکتیا ته راغلې وه او یو سرپرست د بل سرپرست په ځای ټاکلی وو. خلک وایي چې دوی د سرپرست په ادارو کې د سرپرستۍ نه په تنګ راغلي دي او وزیره کدی ولت مشر په پرمان پکتیا ته یا نور وزارتونو پکتیا ته کوم کسان را لیږي هغه باید رسمي راولي ذمہ دار سرپرستانو په توګه د تور پر کاوته په دې کې ځبن شوی دی د ولتی جرګې او شمیر وکیلانو تورنول چې دوی غواړي په پکتیا اداره کې لاسوانو وکړي د خپل ګټو لپاره ګمارلې وکړي دوی وایي د مغیرتیانو یو غوښتنه دا ده که چېرته د دوی غږ وانه اورېدل شي دوی د پکتیا لارې کوڅې تړي هغه لویې لارې چې خوست او ګردیز ترمنځ غځېدلې د کابل او ګردیز ترمنځ غځېدلې د دوی د نن ورځې ګواښ دا و چې دوی به دا لار وتړي او په ولتي اداره یې غږ وکړه چې په پکتیا کې شته دیارلس څوارلس نږدې څوارلس ریاستونه او ادارې چې سرپرستانو لخوا اداره کېږي په تېرو دیارلس میاشتو کې سرنوشت نه ده معلوم او دا سرنوشت باید معلوم کړي نو ولسمشر هم په دې اړه غوښتنه کړې ده غږې کړی چې که د دوی غږ وانه اورېدل چې دوی به د ارګ په دروازه کې خیمه ودروي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو خبریال داود تپند له ګردیز معلومات راکوله او ویل چې دغلته یو شمېر کسانو مظاهره کړې دي او غوښتنه دقیقا دا ده چې باید د دغه ولایت په ادارو کې د سرپرستۍ موضوع ته جدي پام وسي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
ده امریکا جاغ آشنا رادیو خبرتیمو لازده رادیو واردله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان ده افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې ګڼ شمېر پښتنو لیکوالو او د ملتپال ګوند غړو د صوبایي حکومت او د تعلیمي نصاب د ادارې یا ټیکست بوک بورډ د غام په اړه مظاهره کړې چې د دې یالت د نهم ټولګي په انګریزي کتاب کې د پښتنو ملي مشر ملک کالو خان یو غلو داکو شوډلی دی. د مظاهره ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې چې له نصاب دي د پښتنو د ملي مشرانو په اړه غلط معلومات لغوه کړي او هغو کسانو چې دا کار کړی بخښنه دي وغواړي. د دې مظاهره نور تفصیل د پېښور څخه زموږ د همکار په ریپورت کې.
ګڼ شمېر لیکوالو او د ملت پال او عوامي نېشنل ګوند غړو د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له صوبایي حکومت او د تعلیمي نصاب له ادارې ټیکست بک بورډ وغوښتل چې نصاب د پښتنو د اتل ملک کالو خان منفي او غلط کردار له منځه یوسي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا د نهم ټولګي د انګریزي ژبې په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان یو غل او ډاکو ښودل شوی چې د ګام د خیبر پښتونخوا صوبې د ګڼ شمېر خلکو له سختو نیوکو سره مخ شوی او حساسیتونه یې راپارولي دي. دغه احتجاج مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته جوړه شوې وه چې مظاهره کوونکو پکې بینر لاس کې نیولې وې او ملک کالو خان یې د خپل تاریخ اتل او ویاړ بللی و. د دغه مظاهره یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی میا افتخار حسین د پښتنو اتلانو په اړه دغه رویه وغندله او ویې ویل چې له دې لارې هڅه کېږي راتلونکي نسل ته د پښتنو اتلانو په اړه غلط معلومات ورکړل شي. نوموړی په دې اړه وایي
چې د پښتنو هیروګانو په بابت کې حاکمه رویه ده تاګیمو مزمت کو او دا خبره چې ګینه زمون پښتانه هیروګان به ویلن کیږي د دې لپاره چې د خپل خاورې حفاظت کړي دي ای په نره جنگ کړي د ځانونو قرباني ور کړی دي اوس چې کوم خلکو په پلار نه کې شکستونه وړلې دي او هغه زمونږ د پښتن بدل خلی دا غي صرف په سلیبس وسرسي دا غي په کتابونو وسرسي او راتلونکي نسل ذهني طور مطلب دی چې هغه متنفره کول او هغه ته غلط انفارمیشن ورکول. مونږ کنن پاکستان نه کنن هندستان دی دا خاور آزاد ده د پښتنو په قربانۍ آزاد ده دا خلک چې نن وزیر اډاګان دي او څوک پکې گورنران دي څوک چې کم دی نو هغه وزیر اعظم دی څوک پرزیدنت دی دا د خدای خدمتګار او د دې پښتنو د دوی برکت دی. چې
یو بل ګډونوال بیا د خیبر پښتونخوا صوبې له حکومت غواړي چې په نصاب کې ملک کالو خان په اړه غلط معلومات له منځه یوسي د هغه په اړه د رښتینی او سم معلومات شامل کړای شي او په دې کار کې ککړ کستان د رسمي بخنه وغواړي.
خصوصا د کټیکې ګورنمنټ نه چې کوم دا سبق ته دا دی په دې چوکیانو کې د دې نصاب نه وستل شي او د دې په ځای د ملک کالو خان چې کوم صحیح تاریخ ته هغه شامل کړی شي. بل چې دا د دې کې کوم خلک انوال دي لکه هغه ټیکس بورډ چیرمن دی منسٹر دی د ایجوکیشن او کاغذ هغه لیکونکی محب الله دغه خلک دی رسمي معافي وواري.
د خیبر پختونخوا د نصاب د نهم ټولګي په انګریزي کتاب کې د پښتنو د قومي مبارز او اتل ملک کالو خان د سپکاوي پاړه په پېښور کې تر احتجاجي مظاهره مخکې په مردان او د سبې په نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهره شوې دي. دا یادونه ورده چې د احتجاجي مظاهرو تر څنګ ټولنیزو رسنیو هم د خیبر پختونخوا د حکومت او ټیکسټ بک بورډ دغه ګام پر ضد سختې نیوکې کړي چې دا لړۍ لا دوام لري.
له همدې راپور سره ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سولې یو بیا د اجمل تورمان څخه د دې محل مهم لنډ خبرونه اورو.
د لوګر د استیناف په څارنوالۍ په نننۍ حمله کې د یاد ادارې د رئیس په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلګۍ له ملي شورا غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنینی فرمان ژر تصویب کړي. د افغانستان د ملي جبهې په نوم د حکومت د اپوزیشن ډلې مشر وایي د حکومت د ستراتیژیک سکوت په وړاندې چوپ پاتې کېدل به وضعیت لا پسې خراب کړي. د جرمني د شنو یا د چاپیریال ساتنې ملاتړې ګوند د مشر امنیت وروسته له هغې د پولیسو لخوا نیول شوی چې د جرمني د پارلمان د وروستي اقدام په ترڅ کې ورته د مرګ ګواښ شوی دی. روسیې د امریکا متحده ایالات خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه د پسیمه کې د امریکا د وایي مدافع عزت او غندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. چین د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو د روسي څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ بل انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي پیاوړتیا هڅه ته دوام ورکړي. یو ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لاندمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند ورو بیرته عادي کیږي او د سین سین اوبه په کټه کې دودي. او د نړۍ تر ټولو لوی د سیلانیانو کښتۍ لمړنۍ ازمایښتي سفر بشپړ کړ او د اسپانیا د بارسلونا بندر ته ورسیده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تازه درجه بندۍ کې افغانستان 7 درجه شاته تللی دی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې افغانستان له 120 درجه نه 165 ته پورته شوی دی. د فیفا د درجه بندۍ په اساس نیوزیلند د افغانستان پر ځای راغلی دی او له هغې وروسته سنگاپور، گرانادا، ساوتامی، دومینیکن جمهوریت، کوراکو او لیتو له افغانستان څخه مخکې دي. د افغانستان د سکوهنې فدراسیون مسولین وایي چې د اولمپیک په سیالۍ کې د ونډې اخیستو وروستۍ سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې ترسره کیږي. د سکوهنې فدراسیون د بهرنۍ اړیکو مسول وحید الله حمیدی نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب درې لوبغاړي او درې پلاوي ګډون کوي. ښاغلي حمیدی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې له نړۍ څخه لوبغاړي ګډون کوي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې سیالۍ د جون له 14 تر 20 نیټې پورې دوام پیدا کوي او افغانستان د منځنۍ آسیا په سیالۍ کې د ګډون کولو غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د اولمپیک کمیټې رئیس احسان نیرو نن ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا په سیالۍ کې د ګډون کولو تړون د اولمپیک کمیټې رئیس ظاهر اغبر قزاقستان ته په خپل سفر کې د آسیایي شورا د اولمپیک کمیټې سره لاسلیک کړ.
د لوبغاړو ترمنځ د تجربو د ترلاسه کولو لپاره او هم د ځوانانو لپاره د نویو مقرراتو زده کول دي.
ښاغلي نیرو زیاته کړه چې له دې څخه وړاندې افغانستان د جنوبي آسیا هیوادونو له لارې په دغو سیالۍ کې ګډون کوو چې له دې څخه وروسته به نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ ښه چانس ولري بلکې ښې تجربې به هم ترلاسه کړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو سپورتي خبرونه واوریدل. اوسم یو نړیواله موضوع د عراق شیعه ملیشه چې ایران ملاتړ کوي وای وروسته لاغې چې ملکیان د عراق له فلوجه شهر څخه وزي دوی پر دغه شهر د حمله پلان لري. فلوجه چې د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې پرته ده د داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. ویل سوي شخوا 50,000 کسان په دې شهر کې راګیر پاتې دي. د نړیواله اجنسونو په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
خدمتكم احنا
حجيه. دیراق یو شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وای یوازې هغه وخت به پر فلوجه شهر چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا دایش په کنټرول کې دی برید وکړي چې ملکیان له دغه شهر ووزي. بدر سازمان چې له شیعه ملیشو جوړ دی وای تر هغه چې ملکیان په فلوجه کې وي دوی دغه شهر ته نسی ننوتلی. د ولسي رضاکارو درې ډلې مشر هادي الامیری وویل
نحن الان على ابواب الفلوجه
موږ اوس لدریو استقامتونو د فلوجه په دروازه کې یو جنوبی دروازه مو د کورنوي د وتلو لپاره خلاص پریخده زموږ د معلوماتو لمخې لا هم په فلوجه کې ګڼي کورنۍ شته تر هغو چې کورنۍ په دې خار کې وي موږ ورته نه داخلي ګو موږ هیله من یو دغه کورنوي ته د وتلو لارښوونه وشي
هدی الامیری دا خبرې پرون شنبه له فلوجه د باندې خبرلونه توکړه دا شهر د عراق د پلازمین بغداد د لویدیز په 50 کیلومتره کې پروت دی امیر تیره اونۍ ویلي و چې د فلوجي شهر په معاصره کولو کې به برخه واخلي خو پر شهر د حملې کار به یوازې پاوز ته پرېږدي فلوجه د عراق لومړنی شهر و چې د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یا داعش لاسته ورغی خو ګڼ سنی سیاستوال نه غواړي چې شیعه ملیشه دي په فلوجه کې دننه په جګړه کې برخه ولري دوی بیره لري چې دا کار به د فرقوي کړکیچ سبب سي له فلوجه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عراقي پوځیانو او شیعه ملیشو دغه عملیات چې د امریکا په مشرۍ هوایي ملاتړ هم ورسره دی وروسته له هغې په وروستۍ ورځو کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شول چې په دې ښار کې د زرګونو ملکیانو د راګیر پاتې کېدو راپورونه خپاره شول د ولسي رضاکارو د ډلې مشر هادي الامیری په فلوجه کې له میشتو کورنیو غوښتنه وکړه چې د خپل خوندیتوب لپاره دی له دې شاره ووځي
زما د فلوجه له اوسیدونکو غوښتنه ده د دوی لاسونه مچوم او ترې غواړم چې له فلوجه ووځي ځکه که دوی هلته پاتې وي خپل ژوند په خطر کې اچوي نو زما هیله ترې دا ده چې د فلوجه له لویدیځې لارې ځانونه وباسي موږ ډاډ ورکوو چې زموږ له لورې به یوه مرمۍ هم د دوی خواته ونه ویشتل شي
د فلوجه ترڅنګ داعش ډلې پر موصول شار هم چې د عراق په شمال کې پروت دی ولکه ټینګه کړې ده د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چهارشمې په ورځ ویلي وه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د سونی سختریزو پر ضد پیل سوي عملیات ورو سوي دي ویل سوي چې شاوخوا 50 زره کسان په فلوجه کې راګیر پاتې دي چې اوبو خوړو او صحي خدماتو ته یې لاسرسی محدود سوی دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلکلی په هلمند کې چکړوس قرار سوی د حکومت باید هوایی زواک پیوړی کړي ځکه هوایی زواک په هلمند کې شته تمامېږي د هلمند گاونډي ولایت کندهار څخه دفترنی په نوم یو کس میسج را لېږلی وای چې په کندهار او په ځانګړې توګه د هلمند په نامه سیمه کې باید د ګوزن واکسین ووسی د نورستان څخه قاری محمد مدني لیکي چې په زما د ټولو افغانان څخه غوښتنه داده چې د ملي په مسایلو په اړه باندې باید ملي دریځ غوره کړي او په یوه فکر وسي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو که تاسو مغواړی د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې خپل نظر څرګند کړئ نو د افغان بیسیم د 1013 شمیرې له لارې کولای سي خپل لنډ پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي موږ د خبرونې په ترڅ کې هرو مرو خبرو خو د دې خبرونې خبری مطالب پای ته ورسیدل د خبرونې په پاته برخه کې د اورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه واوري په د هیله چې د خبرونې ستاسو سره مرسته وکړي چې کوم اورک دوست یا عزیز مو پیدا سي
د اورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیام د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګران اوردونکو کاته سیم خپل ورکشوي عزیز لټوي کوله شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وای او په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. لکه یو ورور په نامه د کریم الله چې وایي دی، یوې نجلۍ په هکله چې د 8 کالو ده او د انا ګولې په نامه د معلومات لري. همداراز بل اوریدونکي ویلي دي چې د یو شخص په هکله چې 6 کلن دی معلومات لري. همداراز مولوي شیر احمد هم تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د 2 کوچنیانو په هکله معلومات لري. نو ګران دوستانو، د نن ورځې پروګرام له موږ سره یو ځای واورئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې هم د تاسې کوم ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به د کریم الله هغه تلیفوني پیغام واورو چې د یوې نجلۍ پاکله چې د 8 کالو ده معلومات لري. پس له هغه نه به د یو شخص پاکله چې 6 کلن دی او یو واوریدونکي تلیفون کړی دی معلومات لري، د هغه تلیفوني پیغام واورو. او ورپسې به د مولوي صاحب شیر محمد هغه تلیفوني پیغام واورو چې د 2 کوچنیانو پاکله ده. ګرانو دوستانو، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
مله السلام علیکم، کریم لام د روزګان ولایت سره د شوري ولسوالۍ سره تاسو ته دا پیغام پرځم. محترم ورونو، مر د 2 ورځو راهیسې یو کوچنی کنجلۍ چې په عمر د 8 کالو ده پیدا کړې مو. د زرغونه کالې دي، تور غټ ویښتان دي، د اناګولې په نوم ده. نو که چیرې د چا کوچنی ورک شوی وي او هغه پسې سرګردانه وي، نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ چې موږ معلومات ورکوو. 0 40 30 10 16 9 په همدغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهئ. که چیرې څوک ته پسې سرګردانه وي او کوچنی ورسه ورک شوی، نو موږ ته دې زنګ ووهئ. د روزګان ولایت څخه د چوری ولسوالۍ. والسلام.
زه د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ څخه مې ازادي راډیو ته زنګ وهلی دي. موږ سره یو نفر سره دي د ډېره وخته سره، د لوګر ولایت د بریبرک ولسوالۍ دي. نوم یې فیصل دی، د پلار نوم یې مرسل دی. که خپلوان د شګر دي پیدا کړي، نو ما سره چې په دغه شمېره تماس ونیو 0 50 50 40 50 50 0 50 50 50 50. والسلام، ازادي راډیو زنده باد.
ما سره یو سړی ده پیدا کړی ده، تقریبا 6 کاله دی کېږي. خربوزان میږي که هر څوک دغه کور والی پیدا کړي په 0 50 50 50 50 لمبر باندې دې زنګ راتووي.
زه مولوی شیر محمد د هلمند ولایت انا غریب له سوالي څخه خبر کوم. سره ورکو شو عزیزانو پروگرام ته ورانه. السلام علیکم. ورسته سلام، دا هلمند ولایت د نادری د سړی د شورا د میدان په منځ کې دوه کوچنیانو په حق له معلومات سره کده. هر څه هر مسلمان وی نو که زما د ټلیفون په شماره دی ما ته زنګ وی زما معلومات سره. د ټلیفون شماره 0 0 4 9 2 3 9 0. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 4 9 2 3 9 0. د شورا په میدان په ساحه کې دا د واکسین پیدا شوی دی. تقریبا 15 ورځې کېږي چې د قاری صاحب سره دي. نو هر څوک د هر مسلمان کې وي، نو دغه پیغام چې اوري یا کیسه معلومات لري نو سره معلومات لري نو سره رابطه ونیسي. فقط په السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یواری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org ګران دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ
زما د هلمند ولایت څخه زنګ وهړی دی زموږ یو عجیبه آبادې ده شل شپې تقریبا کېږي چې تللی دی کوټ تللی دی د سترګې د اپریشن لپاره حجي نظرالدین نومېږي حجي نظرالدین سپین کالي یې په تن دي او لکړه لګوي نو که د هر چا سره په دې هکله باندې معلومات وي او یا ورسره وي یا لیدلی وي نو هغه دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي پر وه 02 00 اته درې درې شمېره باندې دې زنګ ووهي حجي نظرالدین نومېږي د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه تللی دی
ہلو السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د ګل احمد راکازي زما یو د معنا زوی دی چې نوم یې ملا میرزا دی د شبرغان دی د پلار نوم یې اجابون دی نو که چېرې دغه زما غږ دی اوري په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شکوی نه سپر یو شکتا.
منوم حاجی مجاور دا ولایت کا بیسا ولایت سالی آل سای نخبری کنم تا شره او زما شماره تلیفون نمره ده او آره دوشد دلوشد تنزشد سفر دو دا زما شماره ده کلچو زما یو زوی جرشوی ده تقریبا دوله سجا که گیگی که امام دلیت نمیگی کچا ده پتی دا شماره بر زنگ بگی راتا خدا جدیو گوری قرآن جدیو گوری دا شماره بر زنگ رات دوی دو زنوی سلام علیکم
راجا مقیم آسک زل ده بندک ده بیش بادر سه زما زی ورک دی نم بارم دی ونم سمیه شکی دی چه ده بیش سی آگر کسی دی ده پرداغ شمیره بانی زما سره ایل کسی نسی سپر ایا دو ایا دیرش یو سلو سلور دیرش سپر ایا دیرش سپر ایا دیرش نسلیوش کنگل سلو
زما یو رول دی چې د عصمت الله په نامه دی د یو نیم کال کېږي چې نادره کسوی د ګریش ملګری باندې مشر ورور نوم یې دغه دی جان محمد دی او د پلار نوم یې جامر اکا دی د مشر دغه نیکه نوم یې عمر اکا دی د ده نوم عصمت الله دی او دا یو نیم کال کېږي چې نادره کسوی موږ ته په هېڅ پته نشته که هر مسلمان ورته د عصمت الله په هکله پته لري معلومات لري نو په دغه شمیره د زموږ سره اړیکه ونیسي پر اوسه پر اته درې اووه درې یو دوه اووه بله شمیره ده صفر اووه صفر درې نه دوه صفر شپږ صفر درې سلام ازادي راډیو ټول اورېدونکو سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس یم. وروره زموږ د اکا زه د په نامه د عبدالحمید باندې ډېر کاله کېږي چې نادرکه شوی ده کچیری و هر مسلمان ته پاته وی چې موږ سره دې پر دغو شمیرو باندې تماس ونیسي صفر اووه سوه اتهویشت دوه نوي صفر څلور.
بله السلام علیکم. زما نوم فوزیا د کندز ولایت د دشتیاچي سمې اړیکه نیولې ده. زما د خدای رام نومېږي تقریبا درویشت کاله کېږي چې نادرکه دی. د هرات ولایت د کشک ولسوالۍ د بطرخانیانو د پلې اوسېدونکی دی چې روسانو لوګا ترلاسه کړی او د لوګا څخه نادرکه شوی دی. کدی په خپل زما حوازه او ریه کوم بل دوس ما حوازه او نو پدیش مارو دی زما سره په تماس کسی سی پر وسه واتیا واتیا فزه اتیا ودیش شماره یو سلبیات کړم سی پر وسه واتیا واتیا فزه اتیا ودیش دورونه نمانی دی سروار او باران د زامن نمانی دی عبدلالی او باری د میرمن نمې ران بیبی د میرمن نمې نور بیبی د لور نمې ران بیبی ده ډیره مننه والسلام
ما یو زوی ورک دی اورې عبدل سلیم نمې دی چې عمر دولس کاله دی زه گزار نمې زم فلار یم د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نظاره کده د کلات ولات زابل کچېری د مرګ په دغه یو حال معلومات لري یا ځوانځی یا تاسو معلومات اوسه په دغه شمیره بیا زنګ راته وي معلومات را سره وکړي صفر اویا نویس نشته او یو اتیا درشته او اته بل شمیره صفر اویا زر سلویس او څلور شپته پښتو اته شپته په دغه شمیره به بیا موږ سره یو معلومات کوي وروره چیرې یا د مرګ یا د ځوانځی یو معلومات تاسو وسلام
السلام علیکم زبد احمد کندار لاته ساسره په تماس کې زما یو انډوال دي چې نوراغان میږي اته له سره ځکه چې کورونا درکاسه ودی کار کا ته معلومات یې یا څه پیژنې ما ته په دې شمه را لیکو نه سي پرایا اته پینځوس نه سو نه دي په فلش مې را بیا سي پرایا اته پینځوس نه سو نه دي شو سلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 0 5 0.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم د روزګان ول چرشنو ول سوالي څخه خبره کوم زما یو شناخته د مسافر نامه باندې د 25 کال کې چې نادره کوي که هر ورور هر مسلمان ته معلومات وی مسره دی په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 0 5 5 2 2 3 یو ځل بیا شمیره وړاندې کوم 0 0 5 5 2 2 3 هر ورور مسلمان ته که معلومات وی په دغه شمیره دی مسره اړیکه ونیسي او بل هغه ور او یذم کته زموږ دغه پیغام دی چې د یو مسلمان معلومات نه ورته دا کار دی نه کی چې مسلمانانو ته ناکي تکلیف ورته یذمونه ورته وي یا خلاف دروغ ورته وایي چې ما تر معلوم دی دلته راځه هل تر راځه ټول مسلمانان ته دغه رقم واخلي غولي ټک ټک کی السلام علیکم
علی السلام علیکم عبد الفتارین فرار ولایت نګلستان درسوالیم نازور څو چې د کریم عبد الرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کال دی چې زم کال کې چې وښو دي په قندهار د بولدک پر لور لار باندې ما هیڅ معلومات کریم عبد الرحیم په اړه نه سند ژوند او د مرګ او د خلاصي چې ډیر ورته سوي ویډیو سرګردان سوي مې د حمل پر 15 باندې یو چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی وو چې د کریم عبد الرحیم په اړه معلومات ما سره سره او بیا کوم هغه سړي ما هیڅ معلومات ما سره را کړی ما چې سوال ازادي راډیو ته زنګ ورولې کوم دا ما سره کاغذ سره زما راغلی او ما ته زنګ ووی زه خپل ټلیفون شمیره وایم او کاغذ سره د صحیح خوتلې زما خبره نه اوري په ازادي راځو په اوتومات ماشين کې دا پیغام سب سوې وی دا نمبر دی او ما سره کړی شي او دا خبر ورته ما سره کړی زما ټلیفون شمیره ده 0 0 5 0 0 0 0.
ګرانم د شایسته کندهار سره بریالی د ننګیالی ورور دا ډیر وخت کیږي چې نظره کوي نو کچا ته معلومات په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5
هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه سایز سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی لکه سید احمد احمد یې دا تقریبا درې میاشت کېږي چې نظر راکوي که څه څه معلومات ما ته په دغه شماره بیا تماس ونیسي. صفر اویا دوه سوه پنځه اتیا اوه سوه درې شپېته اووه بس درته وایم دا نمبر صفر اویا دوه سوه پنځه اتیا اوه سوه درې شپېته اووه د خدای په امان.
السلام علیکم زه عزت الله ارمانی یم له هلمند د مرکز زنګ ولای دی. زما یو دا کار زوی دی د زبی الله په نامه. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې دا یوه میاشت تېر چې نادره کړی شوی دی.
هر مسلمان ورور ته لیدل دا ثابت تکلیف هم لري زموږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 0 4 9 1 2 میرا یو ځل بیا تکراروم 0 0 9 8 1 2 کله شرمې دې ترلاسه کړي د هلمند د مرکز څخه عزت الله ارمانی خبرې کوم د خدای په امان ازادي راډیو زنده باد
زه مرات مشهور پنیر محمد د شبرغان د اخشې د پیزابات اوسیدونکی یو بچی د ما عمران په نامه د ولایت شبرغان د کوچدرګرخانی د کوڅې څخه د مدرسې څخه 18 کاله کې سپاسر د دغه د خلل د دماغ وو 14 کاله عمر د عمران نومې نادره کسوی ده هر مسلمان ته کوم معلومات کې په داخل کې په خارج کې او یا له چا سره باندې په دې نمبر د لمو سره په تماس کې سي 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه دا زاوی راډیو دا ورکو عزیزانو خبرونه ته وړاندې کوم. زه شیر احمد کنسلم پیغام لیلمن ولایت څخه لرم. زما یو دا کار وی دی چې نوم یې نور محمد دی. تقریبا یو کال به کیږي چې د هلمند ولایت څخه نه برکه شوې د خپل کوره او موږ دغه په اړه هیڅ معلومات نه لرو. چې د زما ځغ د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه للارې اوري او یا هم لکم چا سره معلومات وي دغه اړه نو ما دې په ټلیفون په دیش مې را باندې زنګ وي. زه به د ټلیفون شمیره یې دلته تاسو ته وایم. 0 8 4 5 1 0 9 د ټلیفون شمیره یې واري بیا 0 8 5 1 0 9 د ازادي راډیو د همکارانو او د پرمختللو همکارانو د اسپیشال همکارانو څخه نړۍ مننه کوم چې موږ ایوادوال ته داسې د واپس لپاره خبرونه چمتو کړې ده. خدای پامن.
زه محمدی يم د کاپیتا کې ولایت کو پیسې سره زما یو دوست دی سجا و رحمان نیمیږي نن جاله تخلص کوي تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې ورکشي ولادت دی کسال هګلی یا پخپل زما غش اوري مهرباني دې وکړي پدغ شمیره دې زنګ ووځي چې دې نی واخلي. والسلام 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ودش يودش بياتك نارا وما سفر سلورا ويا واويا سلور سلوي اتيا نا واويا نا پنزوس ودش يودش
تلیفونی پیغامونه مو واوریدل هغه دوستانو ته چې موږ ته تلیفون کوي او وایي چې د دوی تلیفونی پیغامونه نه دی خپاره شوی ورته وایو چې د دوی تلیفونی پیغامونه به په خپل وخت سره خپاره شي دا ځکه چې ډیر داسې تلیفونی پیغامونه دي چې ازادي راډیو ته رسیږي او موږ نشو کوای چې دغه ټول تلیفونی پیغامونه په یو دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو نو له دې کبله ازادي راډیو ته غوښ شي اتمن خپل تلیفونی پیغام اوري د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږه غلاز د روز خبرې پازا د رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته مو غواکو هغه دوستانو چې موږ ته تلیفون کړی دی او آزاد د رادیو ته سلامونه ویلی دی او یا ما ته سلامونه ویلی دی له دوغو ټولو دوستانو څخه مننه کوو د مونږ سلامونه دی هم ومني د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو تر بیا مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار وونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم
با عرض سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید عصام‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید